کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
د پی او سټوډیو د ساتنې راته د افغانستان په وخت 12 بجې خي درنو اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره اجمل تورمان د ازادي رادیو په نننۍ غرمنۍ خبری مجله کې تاسو ته خره خلاص وي که ملچا مو کړی د ګڼو نورو مطالبه ترڅنګ ووري چې نن د افغانستان د خلکو د محور په نوم یو سیاسي خوځښت د موجودیت اعلان وکړ په بهرنۍ موضوعات کې د تدال روچې په بغداد کې په پوزي پرېټ سره ل دایڅ څخه د موصل د برتنیونې جشن ورمنځل شو په دوهم نیمای کې د حدیث پردیس په قربتوب نور بست ونیزه خبرونه خو تر هر څه دمخه په خبرونو کې ل نوریاس نوري سره پات شي
په سر کې ټول مهمو خبرونو سر لیکونه افغان امنیتی ځواکونو لنن سهار څخه د هلمند ناوی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات بیا پیل کړل ایرانی چارواکو هم د امریکا د استنفورد پوهنتون د ایرانی اصلي استاد مریم میرزا خانی په مبینی خوښینی څرګنده کړه د عراق پوځ په پلازمینه بغداد کې د موصول د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پرېد وکړ افغان امنیتی ځواکونو له نن سهار څخه د هلمند ناوی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات بیا پیل کړل لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پرون سهار عملیات پیل شوي و خو ماښام مهال په سیمه کې د ماینونو د زیاتوالي له کبله وځنډول شول امنیتي چارواکي وایي له څو خواوې د ناوی د مرکز پر لوري پرمختګ پیل کړی دی په جګړو کې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی معلوم د ولسوالۍ چې له تېر یو کال راهیسې د وسلوال طالبانو په لاس کې ده د هلمند مرکز لشکرګاه لپاره ځانګړی اهمیت لري د شلمې فرقې چارواکي د کندوز د مرکز په یو شمېر سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د لسو زیاتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د دې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پامیر یولس په نوم د افغان ځواکونو په دغو ګډو عملیاتو کې چې تېره ورځ د کندوز ښار د حضرت سلطان خواجه غلطان او چپرمه سیمو کې پیل شول 12 وسلوال طالبان ووژل شول او اته تنه نور ژوبل شول هغه وویل چې په دغو عملیاتو کې څلور کلي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شول خغلی کریمی وویل په دغو عملیاتو کې پوځیانو او ملکی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي د دې ولایت د امنیت قمندانۍ سرپرست مصطفی مایار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې درې وسلوال طالبان تېره ورځ په هغو پوځي عملیاتو کې چې د غزنی ښار په یو شمېر سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو له لوري د مشل په نوم ترسره شول وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي ښاغلي مایار دغه راز وویل چې درې وسلوال طالبان هم تېره ورځ د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول د هغه په وینا ماین پر دوی هغه وخت وچاودې چې غوښت تل د ښار په اهنګ سیمه کې د عملیاتو لپاره لاره بنده کړي وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په هرات کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یو ځای شو د هرات ولایت ویان جیلانی فرهاد په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د عبدالغفور د حاجي عبدالغفور په مشرۍ دغه ډلې د دې ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې فعالیت کوي چې نوموړی له خپلو لسو ملګرو سره وسله په ځمکه کېښوده او له دولت سره یو ځای شو ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ګمرکونو د عصري کولو په هدف نن د افغانستان د مالیې وزارت او د ګمرکونو د نړیوال سازمان ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شي تمه ده چې دغه موافقه د مالیې د وزیر اکلیل حکیمی او د ګمرکونو د نړیوال بانک د سکرتر جنرال کانیو میکورا ترمنځ لاسلیک شي د افغانستان د کورنیو عوایدو ډېره برخه د هیواد له ګمرکونو له لارې ترلاسه کیږي او حکومت هم هڅې زیاتې کړي چې ګمرکونه په نړیوالو معیارونو برابر کړي د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه ایرانی چارواکو هم د امریکا د استنفورد پوهنتون د ایرانی ول اصلي استاد مریم میرزا خانی په مبینی خوښینی څرګنده کړه میرمن میرزا خانی لومړنۍ ښځه وه چې د ریاضي تر ټولو معتبره نړیواله جایزه یې ګټلې وه د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون مریم میرزا خانی وستایله او د هغې په مړینې خفګان ښکاره کړ میرزا خانی په 40 کلنۍ کې د سږو په سرطان د امریکا په یوه روغتون کې مړه شوه میرزا خانی 4 کاله پخوا د سرطان په ناروغۍ اخته شوې وه او سرطاني ریښې هډوکو ته غځېدلې وې دې په 2014 میلادي کال د ریاضي فیلز میډال وګاټه چې په هرو څلورو کلونو کې د ریاضیاتو د نړیوال کانګرس له لوري ورکول کیږي د عراق پاوز په پلازمینه بغداد کې د موصول د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پریډ وکړ. د موصول د ازادۍ په مناسبت دا مراسم پرون یوه اونۍ وروسته له دې جوړ شول چې د دغه هیواد صدر اعظم حیدر لبادی رسما د داعش یا اسلامي دولت له وسلوالو څخه دریځ د موصول ازادۍ اعلان کړه. موصول په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت د وسلوال څخه دریځ ډلې لاسته ولوید او هغه خپل مرکز اعلان کړ. په بغداد کې پرونی جشن له دې سره سره جوړ شو چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې د موصول په زاړه ښار کې د حکومتي ځواکونو او د داعش د غړو ترمنځ خال خال نښتې شوي دي. اسرائیل وایي د بیت المقدس په خورا سپېڅلو ځایونو کې به یو زیارت په تدریجي ډول بیا پرانیزي. له یوې وژونکې حملې وروسته اسرائیل په دغو ځایونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل پرېکړه کړې چې سر له سبا یعنې نن څخه د حرم شریف زیارت یا د غره ګنبده په تدریجي ډول پرانیزي، خو امنیتي تدابیر به زیات کړي. ده وویل چې په دې ځای کې به په فلز موندونکي ماشینونه او کمرې ځای پر ځای کړي. درې تنو چې په خټه عرب ول د زیارت مخته پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه چې د پولیسو په ډزو وژل شول. حرم شریف د مسلمانانو او یهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي. او د پولند په پلازمینه وارسا کې څو سو تنو وروسته له دې مظاهره وکړه چې د هیواد سنا جرګې دوی لایحې تصویب کړي. په سون د لایحو د تصویب په اړه وایي چې واکمن محافظه کار ګوند غواړي چې د واک ویش زیانمن شي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوریاس نورینا په مننه تاسې ازادي راډیو ته وکیاس. د افغانستان د خلکو د محور په نوم یو سیاسي خوځښت موجودیت اعلان وکړ. په دې اړه راپور او مرکه دواړه لرو.
دا وکتل شي چې په دې محور کې کوم رقم یا کوم ډول لیدلوری شامل دي یا کوم شخصیتونه په دې کې شامل دي.
په ننګرهار کې د هدفي وژنو په اړه له سیمې خپل خبريال غوښتو. دا به هم اوري چې په بغداد کې په پوځي پریډ سره له داعش څخه د موصل د برتنیونې جشن ونمانځل شو. په روم کې د هغې چینی حال درکو چې سیلانیان فکر کوي که پیسې ورواچوي نو سفر به ورته بیا ځلي یا دوباره شي. او په دوهم نیمای کې د نور بس دی اونیزه خپرونه. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د خلکو د محور په نوم یو سیاسي خوځښت نن د موجودیت اعلان وکړ چې یو شمېر مطرح سیاسي څېرې هم پکې شامل دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام چې د غونډې څارلې په دې اړه سره په سټوډیو کې دی. اکرام کړي جزئیات راکړي چې د افغانستان د خلکو د محور هدفونه څه دي او کوم سیاسي څېرې پکې شامل دي.
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه سیاسي خوځښت نن د خپل موجودیت اعلان وکړ. په دې کې د ولسمشر کازی د حکومت د کابینې یو شمېر غړي شامل دي، د رحمت الله نبیل او رنگین دتپر سپنتا په ګډون باندې. دوی په خپلو خبرو کې چې تر دې دمه لا هم د غونډه جریان لري روانه ده، وویل چې د ملي یووالي له حکومت څخه خلک خوابدي دي، بې اعتمادي زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنې د زیاتېدو خبرونه ورکول کیږي او همدارنګ حکومت د سیاسي بحرانونو سره مخامخ دی. د دوی یادونه دا و چې دغه ستونزو ته په کتلو سره دغه محور جوړ کړ، دغه سیاسي خوځښت جوړ کړ. دوی به د حکومت په وړاندې د اپوزیسیون په توګه باندې کار کوي او حکومت سره به په ګډه باندې د خلکو دغه ستونزو په وړاندې باندې د حل کولو په وړاندې باندې همکاري کوي. د دې ترڅنګ دوی ویل چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ یووالي ته زیان رسیدلی دی، نفاق پیدا شوی دی او جدي اندېښنه څرګنده کړه چې که په دې برخه کې اتحاد او اتفاق ته کار ونه شي نو افغانستان د ټوټه کېدو له خطر سره مخامخ دی. همدارس دوی وویل چې موږ له اوسني نظام نه ملاتړ کوو او د دغه ستونزو د حل کېدو په برخه کې به له دوی سره همکاري کوو، له حکومت سره. د دې ترڅنګ د دې نوي خوځښت د غړو د وسلوالو طالبانو روان جنگ ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې وسلوال طالبان چې کوم جنگ کې دا د اسلام لپاره نه دی بلکې د اسلام له تخریب لپاره دی. غونډه روانه ده، وګورو چې
ډیر ډیر مننه خغله اکرام. قدرمن اوریدونکو، عام اوریدل چې د خلکو د محور په نوم یو سیاسي خوځښت نن د موجودیت اعلان وکړ. دغه خوځښت خوځښت د څرګندونو په اړه به وروسته په نورو خبرونو کې د جمهوری ریاست نظر هم واوري چې جمهوری ریاست په دې اړه څه نظر لري. اکرام صاحب په دې اړه په همدغه موضوع په اړه ښاغلي ناصر شفیق د سیاسي چارو له کارپوه سره مرکه کړې دی. په دې اړه پوښتنه ده ښاغلی شفیق وای
دا وکتلی شي چې په دې محور کې کوم رقم یا کوم ډول لیدلوری شامل دي یا کوم شخصیتونه په دې کې شامل دي، ځکه چې په دې کې اکثر هغه خلق هم شامل دي چې هغوی په خپله هم د کرزي صاحب په واکمنۍ کې د افغانستان د ښې حکومتولۍ په رابطه باندې قدمونه نه اوچت کړي او هغوی هم د خپلې واکمنۍ په دوران کې ځینې یعنی ناخوالې رامنځته کړي دي، خو د اوسني حکومتولۍ نه به شاید د هغوی د نوي ارادې په مخکې لرلو سره که دوی نوې پالیسي خپل اعلان کړي نو د افغانانو دغه اوسنی وضعیت خلق ته ډېر تنګ شوي دي، نو شاید امید وړ او د اطمینان وړ وسي.
شفیق صاحب، په افغانستان کې چې موږ تاسو ګورو یو شمېر ائتلافونه په دولت باندې د فشار په توګه جوړیږي ترڅو په دولت کې خپل ونډه زیاته کړي یا په دولت کې امتیازات ترلاسه کړي، فکر نه کوي چې دغه نوی ائتلاف چې د اپوزیشن په نوم باندې جوړیږي او همدغه سي د امتیازاتو د ترلاسه کولو په خاطر وي؟
که هر څومره سیاسي نوي ائتلافونه او ګوندونه رامنځته کړي ترڅو د هغوی انعقادایم څرګند نشي او پاکت کې د هغوی وروسته اهداف او موخې دوت نشي، نو اوس د دغې ناکامې حکومتولۍ په رڼا کې خلک فکر کوي چې هغه تیر بد حالت ته خلک ګوري په نیک نظر ګوري، ځکه دا معمولا تعامل دی چې اوسنی بد حالت کله سره ویني نو هغه تیر بد حالت که موږ تجربه کړی وي دې ته هغې ته لاس په دعا کېږي، خو دا ویره موجوده ده چې په واقعت کې ډېر خلک اوس د سیاسي تلفونو او د سیاسي جوړجاړۍ د لارې نه غواړي چې په حکومت کې د غټې او پخې غونډې د لاسته راوړلو لپاره
لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې شفیق صاحب، په دغه نوي ائتلاف کې چې د افغانستان د خلکو د محور په نوم را څرګند شوی دی، د ولسمشر کرزي د حکومت د کابینې یو شمېر غړي د رحمت الله نبیل او د رنګین داد پرسپنتا په شمول باندې پکې د کابینې یو شمېر غړي راټول شوي دي، یا فکر کوي چې د دوی د ائتلاف یا د اپوزیسون به د ستونزو او د مشکلاتو د حل په برخه کې له دولت سره همکار پاتې شي؟
سرونو مونږ چې لکه تاسو واخیسته مونږ یې په اړه باندې معلومات درو، هغوی په تېره واکمنۍ کې خامخا د مؤثر او د اغېزمن شخص په توګه باندې شتون درلوده، نو که د کرزي صاحب واکمنۍ مونږ ګورو هغه هم د پښتنې وړ و په هغې کې مشکلات وو، نو زه فکر کوم چې تر څو پورې د ولس د مختلفو پرګنو نه په دې کې خلق نه اوسي د پخوانیو چارواکو په رابطه باندې ولس ډېر ښه باور نه لري، زه فکر کوم چې دا صرف د سیاسي طلبګنیو او د یو بل په وړاندې د پخې برخې د غوښتلو او د خپلو حقوقو د لاسته راوړلو لپاره هڅه کړم.
د روسي پښتنې په توګه شفیق صاحب، که دغه سي اپوزیسیونونه یا دغه سي ائتلافونه جوړول ګټور ثابت نشي، ساسي په نظر څومره ستونزې په افغانستان کې پیدا کولی شي؟
افغانستان باید د بنیادي حل لپاره د یو داسې سترې اجماع په لټه کې شي چې په هغې کې د افغانستان ټول سیاسي جریانونه، ټول سیاسي شخصیتونه، سیاسي ګوندونه د یو سترې اجماع په توګه باندې رامطرح شي او د یو پراخې اجماع د لارې نه ټول ځان په یو عینه کې وګوري، او دغه سیاسي اطلاعاتو چې هغې کې اکثر د یو نظام مثلا پیاوړتیا د یو نظام د مهرو پیاوړتیا وشي، د بل نظام د پیاوړتیا په وړاندې نیوکې وشي، نو زه فکر کوم چې دا په ځای دی چې مثبتې پایلې ولري دا منفي پایلې لري.
بله قدر من اوریدونکو، تاسو اکرام الله اکرام اوریدو چې د سیاسي چارو له کارپو ناصر شفیق سره د موضوع په اړه مرکه کوله.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل نن په معاصل د بیرته نیونې په خوشحالۍ باندې په بغداد کې یو پوځي پریډ ترسره شوی دی، دا موضوع جشن نیول شوی دی. زموږ همکار فرشته جلالزی راسره ده اوس د پراګ په سټوډیو کې ده او په دې اړه جزئیات راکوي. فرشته جان، کراته وایي چې دغه جشن یوازې پوځي جشن و، د پریډ په ترسره کولو سره ترسره شو، څنګه په دې اړه معلومات راکوي؟
تورمان صاحب، مننه په بغداد کې هغه ژورنالیستان چې زه ورسره په تماس کې یم وای چې خلکو دغه جشن تر ډیره حدا ډیرو خلکو منځلې دی د خلکو په کورونو کې ویل کې چې د اختر غونډې خواړه په خسوي دي او خلک یو بل ته مبارکي ورکوي د عراق دوهم لوی شهر موصل په 2014 میلادي کال کې د هغو وسلوالو ډلې چې ځانته په عراق او سوریه کې اسلامي دولت وایي ونی د عراق پوځ پرون رسمن د داعش وسلوالو د څخه د موصل شهر د ازادۍ د لمانځنې جشن وکړ او د دې لپاره د بغداد په کوڅو کې پوځي پرېډ وسو رسمي ګذشت وسو چې د عراق صدر اعظم د لیدو لپاره ورغلی و. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د تیرې دوشنبې په ورځ په موصل کې و او له هغه ځایه رسمي اعلان وکړ او عراقیانو ته یې د داعش له وسلوالو د دغه لوی شهر د ازادۍ زیری ورکړ.
اعلن هنا من هنا
دیوایی ز لدی ځای د دې ځای پر خلکو او پر ټول نړۍ باندې دا زیری کوم دا اعلان ورته کوم چې د دروغین تروریست او ځپونکو دولت داعش چې درې کاله مخکې په موصول کې رامنځته شوی و ختم ناکامي او نسکورېدل. زه تاسو ته خبر درکوم د عراقیانو د قربانۍ د هغوی د وینې په بیه موږ پر دې ظالم او قاتل دولت بری ته ورسېدو او دا ډله مو د تاریخ د ناوړه پیښو کندو ته ورواچوله. حیدر العبادی د موصل شهر د ازادۍ په مناسبت په خپل هیواد کې یوه اونۍ د لمانځنې د مراسمو لپاره ځانګړی کړی وه او پر خلکو یې ږغ کړی و چې د دې جشنونه جوړ کړي. په بغداد کې په پوځي پرېډ یا رسم ګذشت کې د عراق د پوځ غړو له تروریزم سره د مبارزې ځواکونو فدرال پولیسو او د حکومت متحدو شي ملیشو برخه درلوده. د رویټرز خبري اژانس له هغه ځایه په یوه ویډیویي رپورټ کې د رسم ګذشت ځینې برخو فلم اخیستی دی او پکې لیدل کېږي چې د عراق پوځ له ټانکونو او نورو درنو پوځي وسایلو سره د بغداد پر لارو مارش کوي. د موصل شهر د ازادۍ جشن په داسې وخت کې ترسره شو چې رپورټونه وایي د موصل په زاړه شهر کې لا هم د داعش د ځینې وسلوالو او د عراقي ځواکونو ترمنځ خلخال نښتې روانې وي.
بله فرشته جانې، د موصل ازادۍ سره د داعش د بنسټي خودونکي ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر هم خپور شو. دا خبر رسما نه دی تایید شوی، په دې اړه څه نوي معلومات شته؟
و تورمن صاحب، د داعش مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر خپور شوی، خو د امریکا متحدو ایالاتو یا د عراق پوځ تر اوسه نه دی تایید کړی. ابوبکر البغدادي په سوریه او عراق کې د خپل خلافت اعلان د النوري له تاریخی جامع چې په موصل شهر کې وکړی وو د داعش وسلوالو په موصل کې د ماتې په ورځو کې د النوري جامع ویجاړ کړ. د روسیې حکومت او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې بغدادي په هوایي حمله کې وژل شوی دی، خو وګورو چې د امریکا متحده ایالات او د عراق پوځ څه وخت خبر تاییدوي.
مننه کوم فرشته جانې. قدرمنو اوریدونکو، فرشته جلال زئی و چې په عراق کې د موصل خاب د برتنیونی په خوشحالي باندې د عراقي پوځیانو د جشن په اړه معلومات راکوه. اوس هم اقتصادي خبرونه مرزیه احمد زئی وړاندې کوي.
د کندهار د سپین بولدک چمن له ترانزیتي لارې په ورځ کې زر ټنه تازه میوه بهرنی هیوادونو ته صادریږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال یونس محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې سکر پر ټولیز ډول په کندهار کې د کرنیزو توکو حاصلات ښه دي او د روان کال تر پایه اټکل کیږي چې په زرګونه ټنه تازه میوه بهر ته صادر شي. محمد وایي چې په دې سره به په کندهار کې د بزګرانو او سوداګرو ژوند له اقتصادي نظر ښه شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال له کندهار څخه د هوا او ځمکې له لارې په زیات اندازه بهر ته د وچې او تازه میوه صادرات کیږي. په بلخ کې د هندوانو او خټکیو په محصولاتو کې د تیر کال په پرتله سکالې 15% زیاتوالی راغلی دی. د بلخ د کرنې رئیس سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې سکال په بلخ کې د حاصلاتو کچه لوړه ده، خو له بده مرغه دغو محصولاتو ته بازار نشته. مهربان وایي چې په بلخ کې بزګران هندوانې او خټکی په ارزانه بیه خرڅوي او دومره پیسې نه لري چې نورو ولایتونو ته انتقال کړي. مهربان وایي چې سکال به د اټکل له مخې به په دغه ولایت کې بزګران 1500 ټنه د هندوانو او دغه راز 3500 ټنه د خربوزو حاصلات ولري. د بلخ د کرنې رئیس له بزګرانو غواړي چې له دې وروسته باید دوی د کرکیلې پلان د کرنې ریاست سره همغږی کړي، سو د کرنې ریاست د حاصلاتو د راټولولو پر وخت ورته کورني او نړیوال بازارونه ولټوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ خزقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریجې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 611 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې په ننګرهار کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې پیل شوې دي. د دغو وژنو هدف څه دی او دا چې د ننګرهار امنیتي مسؤلین ولې د دې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ له سیمې څخه زموږ همکار شاه محمود شینواری راسره د تلیفون په کرخه دی. شینواری صاحب، که راته وایي چې هدفي وژنې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې زیاتې شوې دي، خلک څه وایي په دې اړه او امنیتي مسؤلین څنګه په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
او تورمان صاحب، همدغه سي دغه تیره اونۍ خو تقریبا په ننګرهار کې څو هدفي وژنو پیښې ته سب شولې چې په خوګیانو کې دوه پیښې شوې وې. همدارنګه چې په رڼا ورځ باندې مرکز کې چې ولسي شاعرو ډېر خلکو په وینا باندې چلته موږ خلکو سره خبرې کړې چې دا بې غرضه انسان هېڅ چا ته ضرر نه رسولی او نه کومه شخصي دښمني درلودله، چې په رڼا ورځ باندې په دوکان کې هغه هدف وګرځېده. همدارنګه په جلال آباد ښار کې تلو پنځه پیښې د تېرو اونۍ کې چې دا ټولې مستقل وسوال چې مستقل سپاره او یا پلې وو خو د هدفي او کسانې چې ټارګټ کړي دا هغوی د وژنې نه وروسته بیا د سیمې نه تښتېدلي وو. دغه اندېښنې د ولایتي ادارې سره موږ شریکې کړلې، که څه هم دوی په دې اړه پته نه روانې دي خو تر اوسه پورې د یوې پیښې عامل هم نه دی نیول شوی. اونۍ دا یې په ډاګه کړې ده چې د دې پیښو تر شا د چا لاس دی. یوازې ولایتي ادارې دا ډاکټر چې دغه په دې وروستیو کې په ښار کې دوی پلټنې زیاتې کړې دي او د تېرو دوه ورځو کې په لسګونو موټرسایکل چې هغه موټرسایکل چې اسمان نه لري او ځینې کسان سره چې وسلې وي هغوی غیر قانوني وسلې ګرځولې، هغه نیول شوي دي. همدارنګه یو تن هغه کس چې هغه د وسلو لپاره جعلي اسناد جوړول چې هغه هم نیول شوی دی. ولایتي ادارې ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به دغه پیښو مخنیوی کېږي، ولې که څه هم دوی په وار وار ژمنه کوي ده چې دغو پیښو عاملین به نیول کېږي خو تر اوسه پورې د هېڅ یوې پیښې عامل نه دی نیول شوی او نه هم دا روښانه شوی ده چې دغو پیښو تر شا د چا لاس دی.
بله ښاغلی شینواری، تاسې په ننګرهار کې له فرهنګي فعالینو څخه هم یا هلته فرهنګي کړیو سره ارتباط لرئ، فرهنګي ټولنو سره، کله چې فرهنګیان هم خوندي نه دي له دا شان پیښو څخه، د فرهنګي کړیو د فرهنګیانو اندېښنې په دې اړه څه دي؟
تورمان صاحب، یو ولسي شاعر چې په خوګیانو ولسوالۍ کې که نه هغه په دغسې پیښې ښکار کېږي او هغه هدف ګرځول کېږي. تاسو باور کې په ښار کې اکثره ټولنې چې دي هغه مدني فعالان دي، فرهنګي ټولنې دي او یا هم ژورنالستان دي، دوی ټول چې موږ ورسره غږېدلي دوی وایي ځان خوندي نه احساسوي. دوی وایي چې جلال آباد ښار نه وزي او بازار جوړ شوی دی چې هېڅوک پکې ځان خوندي نه شي احساسولی، ځکه دلته یو خو له دې نه مخکې اکثره خلکو ته د وسلو د کارتونو ورکړل شوي دي، دا معلوم چې چا چا ته ورکړي دي. شخصي وسوال په ښار کې لا هم ګرځي چې هېڅ دا نه پېژندل کېږي چې دا کومې ډلې او چا پورې تړلې دي، که زورواکان دي، که د ولایتي شورا وکیلان دي، که د پارلمان وکیلان دي. دوی ځان سره
مننه شینواری صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې له جلال آباد څخه په ننګرهار کې د هدفي وژنو په اړه چې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي معلومات راکول. له ننګرهار څخه ورځو پکتیا ته. په پکتیا کې وایي چې نوې ورغلی والی ځینې ادارو ته ورځي او د اصلاحاتو په موخه بېلابېلې ادارې ګوري، چې وایي دغې لیدنې کتنې له ادارو څخه د شرمین کټوازي یو شمېر مدني خوځښتونه او خلک خوښ کړي دي چې یو څه اصلاحات به رامنځته شي. په دې اړه له سیمې داود تپان راپور راکوي.
د پکتیا اوسیدونکو ولایتي شورا وکیلانو په تیرو درې کلونو کې د فساد او کمزوري ادارې پرله پسې شکایتونه کړي دي، خو په اداره کې تغییر نه دی هیڅ کړی. دغه ولایت ته د نوي والی شمیم کټوازی له راتګ سره د پکتیا وکیلانو او مدني فعالان په دې برخه کې خوشبین دي. د پکتیا والی شمیم کټوازی ازادي راډیو ته په ځانګړو خبرو کې ومنله چې په دې اداره کې د فساد ډېر ډولونه موجود دي.
پکتیا په اداره کې درې ډوله فساد دلته موجود و چې اوس تقریبا دغه دوه برخې په کنیدا باندې دي. هغه اول ډول دا اوس په پاته بجې رسمیات شروع کېږي، معمول به خلک به نه او نیمې بجې راتلو او ته داسې خلک اوس په اتلسو بجو به نه راتلو، او بیا معمول د رسمیات زموږ چې دي په څلور بجې ختمېږي او دوی به په دوه بجې باندې اداره ته مکلو. دا هغه تر ټولو بد فساد و په اداره کې به هېڅ مامور موجود نه و. دومه برخه دا ډول و چې مامور به حاضر و په اداره کې، خو د خلکو کار به یې نه کول، دروازه به یې بنده کړې وه او دننه به قرار ناست و، یو ډول به ځان مصروف کړی و، نو مراجعین به ټول په انتظار کې وو. مامورین ډېر تر فشار لاندې را اوسېدي او دغه فساد هم په کمېدا باندې ده. درېیم ډول فساد خو هغه معمول ده چې ټول هېواد کې دی او خلک ډېر ترې د ورځې چې هغه مستقل رشوت اخیستل دي. هغه رشوت اخیستلو کې مستقل دوکې زموږ فشار هم مهم دی، ولې د ولس او د خلکو همکاري تر ډېره مهم ده.
د زیاته کړل اکثریت ادارو څخه په ناڅاپي ډول لیدنې کړې او په دې ولایت کې به د کارونو د منظم پرمختګ په خاطر به ورځ تر بلې اړین ګامونه واخلي. کټوازی وایي که ولسونه له ده سره همکاري وکړي، د فساد مخنیوي ترڅنګ به په دې وتوانېږي چې اړین او ضرور کارونه د دې ولایت د خلکو په ګټه ترسره کړي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عالمیر بارامزوی د پکتیا والي دغه کار چې په ادارو کې د فساد مخنیوي او منظم کېدو اقدامات کوي ستایي، خو وایي لا هم دا ستونزه تر ډېره بریده حس کېږي.
دی نی ولسه پر اتاک سره چې د ادارو ته وخت نه وخت خپل سی نګلینه ګوري، یو نو فشار په ادارو ته وارد شوی دا خو کاملا مخنیوي دي نه ده شوی چې په ټولو ادارو کې د مراجعینو کار زر تر زر خلاصېږي یا د ټول مامورین په دندو کې حاضر وي. اوس هم ستونزې شته کاملا نه دي حل شوي، ولیو تعداد ادارو کې بهبود راغلی ده، بهبود خواته لاړي، خو کاملا ستونزه نه ده حل شوې. رسما اداري فساد موجود ده، یعنی کموالی پکې راغلی ده، خو کاملا اداري فساد هم له منځه نه ده تللی.
نوموړی وایي که والی غواړي په دغه ولایت کې د فساد بنیادي مخه ونیسي، نو په کار ده چې په اداره کې هغه کسان تشخیص او له دندو ګوښه کړي چې مستقیم یا غیر مستقیم په فساد کې ښکېل وي. یو ځل بیا بهرام زوی
وختنه مدا ده چې دوامدار ټول ادارې د کنټرول لاندې وساتلی شي، او د ولی صاحب نه مو هیله دا ده چې خپله د فساد خواته لاړ نه شي. هغه کړی چې په فساد کې کړی دي د هغو په وړاندې کلکه جدي مبارزه وکړي.
د فساد مخنیوي او تشخیص خبرې په داسې مهال کېږي چې د پکتیا له اکثریت ادارو څخه مراجعین همدا شکایتونه کوي چې د دوی ورځني کارونه په خپل وخت نه خلاصېږي او خلک یې له ستونزو سره په یوه او بله بهانه مخ کړي دي. خو د والي په خبره چې دوی د خلکو دا ستونزه درک کړې او د حل په موخه یې جدي اقدامات پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر منوریدونکو، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه په لیکلي ډول د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم ولولئ. زموږ پته دی ازادي راډیو ټکی کام او ازادي راډیو ټکی او آر جی، او دغه شبکې کولی شئ د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. اوس هم راځو یوې جالبې موضوع ته. وایي پرون کې د هغه چینی په اړه سیلانیان تاسو فکر کوي چې که پیسې ور واچوي نو بیا ځلی یا دوباره سفر به هم روم ته وشي. په دې اړه اسمت څاروان یو راپور چمتو کړی.
د ایتالیا د پلازمینې روم دی چینې ته چې تراوی نومیږي، ګرځندویان یا سیلانیان ډیر سي او هغوی داسې انګیري چې که پیسې ور واچوي بیا هم د روم سیل ته تللی شي. دوی عموما شا چینې ته اړوي او د اوژې له سره د چینې خواته ماتې پیسې غورځوي. د ورځې په زرګونو سیلانیان دی چینې ته پیسې اچوي. د دوی پیسې په اونۍ کې 15,000 ډالره او په کال کې 1,000,000 ډالرو ته رسیږي. چینی ته غورځول شوی پیسې و کاتولیک خیریه ټولنه ټولوي او بیا محتاجو کسانو ته ورکوي. په 2008 میلادي کال په دغو پیسو یو پلورنځای جوړ شو څو پر بې وزلو خلکو ارزانه خوراکي مواد وپلوري. دا چینه باید هر ورځ له سکو پاک شي. یوازې د تروی چینه نه ده چې سیلانیان پکې پیسې اچوي، بلکې په نورو هیوادونو او ښارونو کې هم دې ته ورته چینه شته چې خلک پیسې وراچوي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې له یوې چینې څخه د کال $2000 ټولیږي. دا پیسې په نوبت د دغه ښار مرستندویو ټولنو ته ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان او ایران په یو شمېر زیارتونو کې هم خلک په دې هیله صندوقونو ته پیسې اچوي چې مراد یې حاصل شي.
قدر من اوریدونکو، له دې سره د نن ورځې د غرمنۍ خبری مجلې لمن راټولو او په راتلونکي نیم ساعت کې به تاسو د نور بس ونیز خبرونه له محمد حدیث پردې سره واورئ. تاسو کولی شئ دغه خبرونه چې په ژوندۍ بڼه له ازادۍ راډیو سره څخه خبریږي خپل نظریات شریکئ او له میلما سره که څه پوښتنې لودې څخه لرئ د اړیکو شمیرې مو د 0800 822 1555 او 0999 40 15 40. دا اوس لپراګ د سټوډیو د مهمو خبرونو سرټکی نوریاس نوری راوروي او تر هغه وروسته بیا اونیز خبرونه نور پسته.
افغان امنیتي ځواکونو له نن سهار څخه د هلمند ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات بیا پیل کړل. لسمې د ازادي راډیو خبریال وایي د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پرون سهار عملیات پیل شوي و، خو ماښام مهال په سیمه کې د ماینونو د زیاتوالي له کبله وځنډول شول. د شلمې فرقې چارواکي د کندوز د مرکز په یو شمېر سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي. درې وسلوال طالبان د غزنی ښار په یو شمېر سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي او درې نور هم خپل ماین چاودلی دی. په هرات کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یو ډله له دولت سره یو ځای شوه. د اسرائیل پوځ وایي اسرائیلي ځواکونو نن سهار په لویدیځه غاړه کې یو مشکوک سخت دریځی فلسطینی وروسته له هغې په ډزو وواژه چې د هغه د نیولو هڅه یې کوله، خو هغه پر دوی ډزې وکړې. اسرائیل وایي د بیت المقدس په خورا سپېڅلو ځایونو کې به یو زیارت په تدریجي ډول بیا پرانیزي. له یوې وژونکې حملې وروسته اسرائیل په دغو ځایونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. ایرانی چارواکو هم د امریکا د سټنفورد پوهنتون د ایرانی الاصله استاد مریم میرزاخانی په مړینې خواشینی څرګنده کړه. میرمن میرزاخانی لومړنۍ ښځه وه چې د ریاضي تر ټولو معتبر نړیواله جایزه یې ګټلې وه او د 40 کلنۍ په عمر د سږو په سرطان د امریکا په یوه روغتون کې مړه شوه. د عراق پوځ په پلازمینه بغداد کې د موصول د ازادۍ په مناسبت پرون رسمي گذشت یا پریډ وکړ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې شوې. زمونږونی خبرونه نور بس ته ډیر خراغلی. په دغه خبرونه کې مشخصا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې خزو ته څومره وانډه ورکړل شوی په دې مسلې سره بحث کوو. په خبرونه کې مو قدرمن ملمنې ته هم بلنه ورکړې ده، خالد نجیب، مدافع وکیل او مدني فعال. ملمن نجیب، خبرونه ته ډیر خراغلی.
د بخون کې او مهربانه څښتن تعالی په نامه ډیره زیاته مننه
کور ودان. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم که هر ځای کې یاستئ د افغانستان او کولای شئ د ټلیفون په شمیرو سره خپل نظر شریک کړئ او د موضوع په اړه سره بحث ولرئ. د اړیکو شمیرې مو دي 0200 225 50 0999 40 15 40. شنونده های عزیز، امروز در برنامه فعال مدنی و وکیل مدافع خالد نجیب را دعوت کردیم و در مورد عزیز صحبت میکنیم که در افغانستان به زنان چقدر در اجتماعات سیاسی و در کل در مسائل اجتماعی برای از یا وقت داده شده و سهم زنان چقدر است. شما هم میتونین که نظر خود را با ما شریک بسازین. میرمن نجیب، لومړی پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې میرمن ته څومره ونډه ورکړل شوې او دغه ونډه یعنی د دې کفایت کوي چې میرمنې چې څومره شته دي او دوی فعال
فعال دي دغه وند دوی ته څومره وند ورک شو ستاسو نظر مهربان
بلې تر کوم چې څنګه یعنی فعالیت لرو او د خپل سره په تماس کې اسو نو اس چې خای اس وند خپل سره نه ورکل شوی په سیاسي فعالیتونه کې په اجتماعي فعالیتونه کې په علمی فعالیتونه کې ورته اساس لازم ده او اس چې مقدس اسلام ورته اجازه ورکړل ده او اساسي قانون کې هم دوی ته یعنی حق او حقوق ورته جلا کړی دي اس ورته نه ورکړل شوی
دلیل در چی بوده چرا فکر میکنین کې حقوقی کې حقوقی حقی خانم ها است در افغانستان در اجتماع سیاسی و در موارد مختلف بر ازیا دادن شد دلیلش چی بوده میتونه
دلیلش خو علت های مختلف است و باید تمام علت ها دست به دست هم داده و خانم ها را از این حق مشهورشان محروم ساختن یکی که بی سوادی و دیگه که امی مرد سالاری که کل قدرت و امو چیز دست گرفته و خانم ها را از امی تمام حقوقشان که باید از او مستفید میشدن از او محروم ساختن و همچنان ناآگاهی از حقوقشان بی خبری از قانون اینمی همش باعث شده که خانم ها نتانستن در عرصه های مختلف فعالیت نشان بدن
ایمان نجیب پس تا بیر تر اگرز و قدر مناوریدون که اوس هم ستاسو زینی تلفونی اڑی که راخلو مهربانی وکړه قدرمنه اوریدونکو له کوم ځای څخه دې اړیکه نیولې او د خبرونه د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړئ وعلیکم السلام
مدرمه مدرس پر دې السلام علیکم دا زه دې له ټول کار کوم کو دې دوم کو
څه وعلیکم السلام
السلام علیکم
وعلیکم السلام
پر دې سوال کاند خو روشن حقیقت دی او څنګه په جامعې کې یو کشر د جامعې تشکیلي شو یو مور دی او خور ده دا د ژوند ملګری او د ژوند دی وړاند کوم حقوق چې نر څنګه مساوي حقوق لري خو په بعضي موارد کې که د ښځو حقوق کم هم هغه د دوی د پاتو د دوی د حیا او د دوی د عزت په اړه کوم څه دي او نو دا چې زموږ په جامعې کې و دا حقوق نه ورکول کیږي تر دې دا خرافات او رواجات او عنعنات د سنتي ټولنې په نامه او یا تحکیم یعنی حکیمیت مرسالاری کل کیږي خو را دیو چې څو خلک په دې باندې وپوهیږي زه به ستاسو په مېلمانه سره یو دوه لاندې پوښتنې وکم اول خو به دا پوښتنه ځینې وکم چې مبارزه پر لارې اچولې ده د څومره مشکلاتو سره مخامخ شوې ده څومره په تاوتریخوالي د دوی پر جسي واقعان د فضل پر ضد به نن خشونت روان دی په دې خشونت باندې هیڅ وخت په نواز نه ګرځي او بل خبره بل پوښتنه مې د صفه د مېلمنې صدا ده چې تاسو د دې ټولنې یو فعال یا دولت څومره مدني ټولنې ته ارزښ ورکړي څومره ځغ د مدني ټولنې اوریدلې ده
ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه یو دوه درې اړیکې نور امراخلو مېرمن نجیبې چې ګورو سبب کې د شې دوی ته یو ځای جواب ورکړي قدر من اوریدونکو مهرباني وکړي لکم څه مواړی کني ولې او د خبرونه د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړي مهرباني اورور د خبرونه د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک ک تاسو نو نظر په سیاسي او ټولنیزو چارو کې په افغانستان کې مېرمن ته څومره وانډ ورکل شوی کنه د ورکل شوی دلایل څه کې دي او تاسو په سیمه کې دغه موضوع یعنی حل ته کې دي شي لا غي زمراته وایست بله
اوس
وخت
کې
چې
موږ ګورو دغه اندازې دیموکراسي خلک تعریفوي یا د ابو څخه خلک بلتیار لري نو په ډیر اندازه باندې زه فکر کوم چې وسترغه بعض ځایونه حقوق اوښت دي او بعض ځایونه داسې دي چې هغه له حقوقو خبر نه دي دلته حالت داسې دي
بله
نو کله چې یو مور یا یو خو حق خبر نه دا خو یو ځل چې لاغه خپل حق څخه اضافه توپ کی دا خو بیا ګرځېدل مشکل ده فکر کوم چې دا موضوع به په چا پورې او دا
به څنګه تاکید کیږي او څنګه برابرګر بله مننه شنوندای عزیز شما میتونین کې شماره تلیفون تکرار میکنم 0782252505 0799203540 با دایل کردن این شماره ها با ما به تماس شوین و نظر خود را با ما شریک بسازین بفرمان شنونده دیگه را هم در خط داریم شنونده عزیز نام خود را بگوین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین
وعلیکم السلام مهربانی ورور د خبرونې موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کو. کوم ځنه د اړیکې نیولې یو بل اوریدونکو امرا خلو به کېدی شي چې میرمن خالد نجیب ورته د یو اوریدونکو دوه سوالونه درلودل او یو بل اوریدونکو خپل نظر په غیړ تاسو بیا جواب ورکړي. مهرباني وکړئ قدرمن اوریدونکو خپل نظر سره شریک کړئ د خبرونه موضوع پاړه. زه صاحب خوښیم
د زابل ولایت شهیر ولسوالۍ خوښکاسره ټلیفون په کار شو وسمن او هغه د میلمنی او ټول اوریدونکو خدمت مدنی کولونه
بله ډیر زیات مننه میرمن خالد نجیب. تاسو مهرباني وکړئ یو دوه پښتنې اوریدونکې درلودې پښتنې مې یادش کړې که زه تاسو ته وایم چې بله اول پښتنه دا و چې تاسو مبارزه کوئ د مبارزه کې څومره مشکلات سره مخامخ یاستئ؟
بله بله دقیقا د محترم اوریدونکو په جواب کې باید داسې وایم چې مبارزه په واقعیت یو غټ کار دی چې انسان باید د هدف ته د رسیدو لپاره لاغه څخه استفاده وکړي او موږ د افغان ښځو لپاره ډیره زیاته مبارزه کړې. موږ په خپل مسلک کې هغه ته عام پوهاوی کړای ته د شریعت کې څه حق لري، په قانون کې څه حق لري، د یو ښځې حق په خپل خاوند څه ده او د یو خاوند حق په خپل میرمن څه ده او همدارنګه د یو اولاد حق په خپل مور څه ده. یعنی هغه څه چې د افغان میرمنې په اوس مهال هغه مشکلات او اسونو سره لاس او ګریوان دي هغه مور ته ورپېژندلې او په ګوته کړې مو دي که د دغه مشکل لپاره د دغه څه مبارزې نه کار واخلي او یا د دغه ستونزې لپاره د دغه حل لارې څخه کار واخلي نو به ډېر موافقه او یو ښه مور او یو موافقه او فعاله مدني ښځه میرمن په جامعه کې اوسېږي.
او بله پوښتنه دا وه چې که یو میرمن چې هغه د خپلو حقونو نه خبره نه وي نو څنګه کېدی شي چې هغه د اواز پورته کړي او یا د ووایي چې زما حق تر پښو لاندې شوي ول دا مسله څنګه مثلا کېدی شي چې دا ستونزه حل شي؟
بلې په اوله مرحله کې خو د خپل کورنۍ سره باید د خپل د فرض مثال کې یو نفر زیر ستنو سیږي یعنی قانوني سن نه پوره کړي او هغه کورنۍ غواړي چې دا په اصطلاح کوزده کې یا چاته نامزد کړي نو دلته اولینه مبارزه د ښځې د خپل کوره شروع کیږي چې دا باید خپل مور خپل خور خپل ورور د دې مرسته وغواړي چې دغه زما حق نه ده او زما حق تر پښو لاندې شوی دی. په مختلفو مواردو کې یوه ښځه کولی شي چې مبارزه وکړي. د دې ورور سوال دا چې مبارزه باید له کوم ځینه شروع شي؟ د مبارزې انداز معلوم نه ده. مبارزه باید په وخت د مشکل کې تشخیص کړي چې مبارزه کوم ځینه شروع کړم بعد هغه نه باید عملی کرده.
بله یک سوال دیگه از شنونده عزیزی بود که خود می مرد سالاری گفتن که هم یک مشکل جدی است و رسوم و انانات را گفت که این هم یک موضوع است که یعنی مشکل واقع شده. چطور می تانیم با این مبارزه بکنیم و چقدر برای افکار عمومی کار شده یعنی برای مردای تلقین شده که باید به زنای خود حقوق که اسلام داده و قانون اساسی رو برش بده؟
به نظر ما اگر عمومی بحث بکنیم مردای هستن که حق خانما میفهمه و حق خدا میفهمه اما وقتی که میبینه که دستش بلند است حق را که خدام داده او را میگیره و حق را که شریعت هم داده او را از پیش خانم میگیره. اینجا این مسئله هم نسبی است یعنی کل مردای ما قسم نیستن. داریم اشخاص تحصیل کرده را که واقعیت تمام حقوق داده شده یک خانم را به وجه احسن و خوبترش مراعات میکنه اما گفتیم که مردا باید کمک شون امرای خانم ها. اگر یک مرد خانم خود را حمایت بکنه خانم میتونه به وجه احسن و خوبترش اما حقوق خودم به دست بیاره و در زندگی مشترک با شوهر خود بسیار یک زندگی نرمال داشته باشد در صورتی که شوهر حمایت بکنه. یعنی شوهر است که خانم میتونه در هر مرحله زندگی خود موفق بدرخشه.
بله یک چند تماس شنونده ها را میگیریم و بعدن بر شما برمیگردیم. شنونده عزیز روی خط تلفن با ما وصل شده، بفرماین نامتان رو بگوین، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود رو با ما شریک بسازین.
سلام و ادب داشتم خدمت شما.
وعلیکم
السلام.
بفرماین، سر ببخشین نامتان اگر یک دفعه باز بگوین که دقیق نشنیدم. از ولایت دایکندی گفتین تماس گرفتین؟
بله، دکتر توکلی هستم.
خب توکلی صاحب، بفرماین. توکلی صاحب از دایکندی تماس گرفتین؟ بله، نظرتان رو بگوین در مورد برنامه.
سالهاست که محترم که نمی مشکل ما در کشور ما دارن از طریق رسانه همیشه اگر ما دوروبر خود ببینیم، در کشور ایران این مشکلات هست، در ترکیه داشتیم، پاکستان، اگر ما فراموش نکرده باشیم، در سال گذشته حدود 1000 زن این مشکلات از طریق قتل ناموسی به قتل رسیدن. ما در افغانستان نظر شخصی ما البته دموکراسی در حال گذار تجربه میکنیم. این مشکل واقعا هست، مثلا حقوق خانوم‌ها ایشان رعایت نمی‌کنن و نه مردم متاسفانه میفهمن که حقوق خانوم یا خانوم کسی است و نه خانوم‌ها پستان رایی دارن و این همیشه بحث کرده رایی هستیم و متاسفانه اولاد وزارت امور زنان مخصوصا فعالیت دارن، مخصوصا قسمت جنده. اینا فقط گفتن میرن در شهرهای بزرگ اینا شاید باشن، ولی در ولایت مخصوصا ولایت دوردست فقط ما میشنویم. این که عملی باشه گاهی در نمزدون و اعرابهایی باشه متاسفانه نیست. خانم ها هم از حقوق خوشان نگاه پیدا بکن و مرد ها هم حقوق خانم ها را بیش میتونه باید بکنن.
بلکن. بله بله، تشکر توکلی صاحب. یک شنونده دیگر روی خط داریم. شنونده عزیز بفرمایین، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
مهربانی در موضوع، یعنی بخاطر در خواهد بخواهد درست در
بله بله بله، موضوع مشخصا تاسو ته یعنی په سیاسي او ټولنیزو چارو کې په افغانستان کې مرمن ته څومره ونډه ورکړل شوی او کنه دا ورکړل شوی دلایل په څه کې دي؟ اواز ډیر خراب ده ورو بخه، یو سم ځای بد انتخاب کړو د اړیکې لپاره. یو بل اوریدونکی راخلو. قدرمن اوریدونکو، مهرباني وکړئ کوم ځخ خلیاړی کني ولې او د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړه.
کوم لوګر، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني ورور.
زه جما دا سایده چې خدای تاسو اصلا د انسانيت په سترګو کې په افغانستان کې قتل کیږي نه، ځکه چې مقصد یو عالم دي چې نو لور خرڅوي په پیسو باندې، عام خلک هم خرڅوي، بس وروره ظالم راجب چې په مظلومه باندې چې زور پې باري په هغه باندې ډزونه کوي، ورور هغه سیاسه را جزام کوي که په هر قامي دلته مخنیوای نه کېږي. د افغانستان چې ده دا جاهلاته پیدا ده، د جاهلان دي اول او لاخره جسړي چې هغه سرپرست خرابه کړي نو زیاتي به نوره ګیله له چا کوي. بس وروره بېخي نهشته په افغانستان کې، بېخي بېخي انسان ته کتنه نهشته، د انسانیت په سترګه څوک نه ګوري. دغه دې ما نظر وبس وروره، الله دې رحم په ټولو باندې وکړي.
امین. ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی هم راخلو. مهرباني وکړه قدرمنې اورېدونکې، له کوم ځای څخه دې اړیکه نیولې او د خپرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړه. بله زما غږ اوري، مهرباني وکړي له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې. ښه، یو بل اورېدونکی راخلو، د ده تماس قطع شوی ده. مهرباني وکړه له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده. تشکر.
سلام برای میمون محترم تون تاسین.
علیکم سلام، خوش آمدین خواهر عزیز.
بفرمایین از کجا تماس گرفتین؟
من معلوم میشه خواهر گرامی که جنات مبسالاری زیاد است، مگر اگر میخوایم که شماری از میکلانتر تونه زنو مستی تماس بگیرن، نمیتونن از طریق برنامه تا مشکلشان بگوین. روز خوب خوش برتون میخوایم. خدا حافظ.
خب خب نظر خود از یاس شماره تماس ما میجه اعلان میکنم، هر کسی میتونه تماس بگیره. ای که خود خانما نمیفهم که تماس نمیگیره، اما در اینجا هیچ توی محدودیت نیست، هر کس میتونه که. و ما چندین دفعه در برنامه تاکید کردیم که اگر خانما تماس بگیره خوب است، به خاطر که بحث میکنیم سر این موضوع و خودشان متضرر است، نظر خود را شریک بسازه. اما در اینجا هیچ محدودیت نیست، هر کس میتونه تماس بگیره. نظرش نمنده ما بود. خب مرمن نجیب رازو یو اوریدون که یو سوال در لوده او خو ویلی چی نظر و البته ویلی چی لکه څنګه چی همیشه تاکید کیږي چی
بله
سړی باید د مرمنو حقونه دوی ته مراعات کی، یعنی پاغه باید ځانونه پوی کی، ویل مرمنې هم باید د سړیو حقونو هغه ته درناوی ولري، پاغه ځان پوی کی. په دې رابطه مهرباني وکړئ خپل تفسیر.
بله پردې صاحب دا د سوال د ډاکټر صاحب توکل یو کړ. د یو بل ګله هم د لودل چې د خوځو وزارت یعنی عملی ګامونه د دې پولیس کې چې دای کندی کړي نه دی پورته کړي. نو اوله د دې د ډیر ښه نظر واقعا امغه چې خزه یعنی خوشونت لاندې راځي، بعض وخت نارینه هم د خوشونت لاندې راځي، یعنی دلته انسان منګه باس لاندې نسو دا بنو چې دا خزه ده که نارینه ده، د دوه اړخ ته باید توجه وشي. دا ښه خبره ده، ښه ګام ده. خو یو خبره چې په افغانستان کې ډیر عام او مروج ده، هغه دا ده چې سړیانو ته ډیر ښې لارې شته د دې لپاره چې د خپل حق او د خپل غږ پورته کولو لپاره مبارزه وکړي. پلانه توګه مثلا مولا امام یو جمعه سلاړه مولا چې کله په خطبه کې یو حق باره کوي، نو هغه سړی ته ډیر یو خوب مثبت ذهنیت ورکول کېږي. اما میرمن باوجود چې کم زیته هم نزی د خپل حق نام په خبره ده، میرمن دلته بیا ډیر د صدمه لاندې کېږي. نو موږ تاسو ته لازم ده چې د غرسه کې خوسته یعنی سیمینارونه او ورکشاپونه په هر برخه کې دایر کړئ شي، تر څو خزه وکول شي خپل مغه حق حقونه ترلاسه کړي. او د سوال دویم جز دا چې د خوځ وزارت که زوام چې یو محدود فعالیتونه دي او یو وزارت باندې، نو هغه وزارت د خوځ تاریخوال ترستګیو کې عامه پوهاوی ترستګیو کې کچېته په دې برخه کې د خوځ وزارت سره د عدلی وزارت، د کورنۍ چارو وزارت، د اطلاعات فرهنګ وزارت، د معرف وزارت، یعنی هر وزارت په خپل مغوان ده سره د سره همکار شي کومک کوي. نو د خوز وزارت په لک پرختیا عمومي او د اغه لری سیمو کې چې خزي دی په ولایت کې دغه ته به هم غږ ورسیږي. نو په یو وزارت باندې موږ سن شو کړای چې د خوز وزارت، اما بیا هم کور ودان تر خپل حد پورې کوشش کوي چې د خشونت لمنځه یوسي، د خزو د تاریخوال په اړه کې مبارزه وکړي، او همدارنګه د خزو د حقوق لپاره آگاهی ورکړي. نو موږ باید د شما پا دیده لپاره طول لاست سوار کرو پیا نفر چنه کیگی.
بله یک چند تماس شنونده ها را میگیریم. بفرمایین شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه؟ و علیکم سلام.
سلام بشمار
و برنامه نگرمش مثلا تسلیم میکنم. و علیکم سلام. بفرمایین برادر عزیز.
زخ خبه چه مرم دا هغه کوم کنه چې څه د خدای قرآن ورته و سره موږ حدیثات نه لرو، ما د دې ګران مرګ نه څنګه څنګه کولای شو د اسلامي تعلیمات تر کومه حد تر رسیدلی او بل دا چې بیا د ساتو سره د قرآن فرض دی او دا چې څه د عمر مثلا دا و سنانو او کلا کوم ادارې کې چې یو د ژوند کې په یوې چوکۍ مثلا سره کښېنه د اسلام د نظر څنګه دی ورته دی نو هیڅ وخت څه چې سای پای ورته دا تر موږ مخالفت نه لرو او کوڅه شم دا کوڅه هغه څه پای پای ورکړی دا یو څه واده.
بله مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړه قدرمنه اوریدونکو له کوم څه خدای اړیکې نیولې او د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړه.
مننه لپاره سره د ټلیفون په کار خو وسلم ال دک په خیر مزابل.
مهرباني وکړه.
محترم مرمن زخمی دا سوال دسته تاسو څنګه له حکومت زخارازی است یعنی د خوځ وزارت تاسو وکړی نه تاسو له دې حکومت څخه د خپل حقوقو له سراورونو په حق له یعنی تاسو په نظر کړی له تاسو له دې زخارازی است او کومه نه غواړي او بل داس په افغانستان کې دیموکراسي ده
تاسو و افغاني عنانات په څومره قدر لري د لباس او په ستر یا په نورو شیانو
بله مننه خیر ویسه بفرمایین شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازین. بله شنونده عزیز صدای مرا دارین؟ خب یک شنونده دیگر را میگیریم که از کجا تماس گرفتن. بفرمایین شنونده عزیز. شنونده عزیز
و
علیکم سلام، مهربانی و کورور د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کول. کوم زیت خدیاړي کني ولی
خبرون موضوع تخمینا نظر د لمنیا خور چې څنګه ده دا استاسو دا اسلامي په نظر کې نه سي چې دا اسلامي شت دا هغه کور کله دی اوس دا هرات کې وایي
که ته دا شریعت هک ورکړی دی کنه دا ورکړی. سوال دی بیا تکرار کی ورور آواز لقط واصل شمیره.
سوال مې دا دی مال دا شریعت هک ورکړی دی لملمنی خور چې موږ پښتنه د اوس فرض مثال دا ازادي چې دغه اوس دا انجن له هرات دی او امریکا ته دغه څنوري ازادي دا شریعت ورکړی دی کنه دغه یو خپل اساسي قانون ورکړی.
بله بله مننه. یو بل اوریدون کیم را اخلو، مهربانی وکړه قدرمنه اوریدون کې لکم زړه خلیاړي کني ولې. مهربانی وکړه ورور ستاسو تماس لمون سره وصل شوی، لکم زړه خماړي کني ولې.
لغتنه
ښه مهربانی د خبرون د موضوع په اړه نظر سره شریک. او د خبرونې موضوع دا ده چې په ټولنیزو او سیاسي چارو کې په افغانستان کې یعنې میرمنو ته څومره ونډه ورکړل شوې که نه ده ورکړل شوې، دلایل یې په څه کې دي په همدې موضوع سره غږیږو.
او
مهرباني
دا علما خو د تاسو وایي علما د مسجدو کې خبرې وکي په مسجدو کې خبرې وکي خلک دې وپوي چې د ستو حقوق باید سره کړي. خو په خپله علما تخیل دغه څخه کوي خپلې لوڼې خرڅوي او دغه حقوق یې نه ورکوي، نو تاسو څنګه له هغو څخه دغه درخواست کولی شئ؟
بله مننه مېرمن نجیب، فقط وخت ډیر کم لرو، درې دقیقې وخت لرو تقریبا، نو پوښتنې به تاسو کې یاداش کړي وي، مهرباني وکړئ یو په یو ورته ځواب ورکړئ او کنه زه به تاسو ته تکرار کړم.
بلې ځکه چې اوسونځه وغه قط وسته.
بلې او به ځینې اوریدونکو غږ سم نه و. بلې یو اوریدونکي پوښتنه له تاسو څخه لرله، ویل چې چقدر شما تعلیمات اسلامي کردین و د رابطه په مو با سوال یک شنونده دیگه سوال داشت که از حکومت چه قرازی هستین که برای حقوق تامین حقوق زنان چقدر کار کرده؟
تشکر. بعضی که پرسیدن که ما چقدر تعلیمات اسلامی کردیم، خودم فارغ 15 شریعت پانتون کابل و یک سالم دوره استاج سپری کردیم و در ضمن ازی در ساحه کاری هم با قضایی که روبرو شدیم و با کار کرده که کردیم تجربه 5 ساله دارم.
بله و گفتن که چقدر راضی هستین از کارهایی که حکومت کرده؟
از کارهایی که حکومت کرده در کل راضی هستیم، به خاطر ازی که حکومت یعنی در جهات مختلف سعی و تلاش میکنن تا بتانن به صدای مردم لبیک بگوین، و اگر ما توقع داشته باشیم که آنن و دفتن همه چیز خوب شوه نمیشه. برادر ما باید ببینن تغییرات، ببینن 5 سال عقب خود نگاه بکنن، 10 سال عقب خود گذشته خود ببینن و او را به آل خود مقایسه کنن. باز اون وقت خود برادر ما جواب سوالش پیدا میکنن که حکومت کار کرده و یا خیر. در کل مشکلات هست، ما با مشکلات جدی در هر عرصه روبرو هستیم، اما باید حمایت کنیم و از کار کرد حکومت ببینیم در زندگی روزمره خود، در جامعه خود. باز ما خود ما قضاوت کرده میتونیم که گذشته چه قسم بود و حال چه قسم است.
بله پختنه داوه چی مرمنی پا اداراتو که یعنی افغان مرمنی چمره افغانی انانات و کم انانات او نور مسائل چې ضرور دي دوی باید پام
کړي. د دې ورور یو تشویش نو دا ما پان دی فکر چې کله چې یو خزل کور وزینو هغه خپل ټول ارزښتونه د خپل لاندې کړي او دا بل کور وزینو ورورکه دا خبر نه ده. زمونږ تاسو پښتنې خواندي او زمونږ تاسو نور خواندي چې په سیاست کې کار کوي او په ټولنه کې د فعالیت لري د خپل امغه خپل ارزښتونو سره ټولنه ته وزي او د خپل رسم رواج کلتور انانات په نظر نیول سره. اما بیا هم رو را کوم چې بعضی موارد کې شاید د خبره نسبی وسیږي اما په ځینو موارد کې د ششته تاسو ته اشاره وکړلم. خو زما هیله هم د ټولو خواندنه مې همدا ده چې کله چې له کوره ځي د خپل اما کلتور رسم رواج فرهنګ په مطابق یعنی دی باید عمل وکړي.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنې ملمنې خالده نجیب مدافع وکیل او مدني فعال. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرون سره مو اړیکې ونیولې او خپل نظر مو شریک کړ. زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی او مهربانه څښتن تعالی سپارم.
مننه تاسو نه.